یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو په خیر دی. ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1400 لومړي هجري لمریز کال د غوي 14 ده چې د 2022 میلادي کال د اپریل 13 سره برابر ده. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا متحده عربی اماراتو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي، د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمیر نورو دولتونو او نړیوالو مؤسسو په کابل کې پرونی برید او د تیرو څو ورځو تروریستي حملې غندلې دي او د دې حملو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې ټول دولتونه د تروریزم د هرې بڼې په ځپلو مکلف دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ویلي لږ تر لږه دوه غړي چې د چاودنې پر مهال په جومات کې دننه وو د کورنیو لغړو سره په مستقیم ډول په پیښه کې اغیزمن شوي، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی. د کابل د علاءالدین درې لارې د خلیفه صاحب په جومات کې برید د رسمي ارقامو له مخې لس کسان وژلي او شل نور یې ټپیان کړي دي، خو د دې جومات خطیب ویلي چې 50 کسان وژل شوي. د پلازمینه کابل او د هیواد د لس ولایتونو برېښنا یو ځل بیا قطع شوې ده. برېښنا شرکت نن په یو بیان کې ویل چې په جنوبي سالنګ کې د وارداتي برېښنا دوه پایې په بمونو الزول شوي. په بیان کې په دې اړه تفصیل نه دی ورکړل شوی. برېښنا شرکت ژمنه کړې چې دا تخنیکي ستونزه به ډېر ژر حل کړي. د اوکراین ولسمشر وایي د ده د هیواد پر عامه تاسیساتو او د استوګنې پر سیمو د روسیې بېرحمانه بمبرۍ ښیي چې روسیه غواړي دنباس سیمه له خلکو تشه کړي. ولادیمیر زلینسکي تېره شپه ناوخته ملت ته په وینا کې وویل چې په همدې دلیل د خپل ټاټوبي او د خپلو خلکو دفاع عملا د ژوند لپاره مبارزه ده. او د اسرایلو پوځ ویلي فلسطیني برید کوونکو په لویدیځه غاړه کې یو اسرایلی ساتونکی وژلی دی. اسوشیتد پرس خبری آژانس د اسرایلی سرچینو په حواله خبر ورکړی چې دا برید پرون ناوخته وشو او برید کوونکي تښتېدلی دي. په همدې حال کې د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې اسرایلي ځواکونو نن سهار د قلقیلیه ښارګوټي ته نږدې یو 28 کلن فلسطینی وژلی دی. سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د حملو په دوام د نړیوال سولې او امنیت لپاره اندېښنه ښودلې. د ازادۍ رادیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو څلور کاله پوره شول.
په دې څلور کلونو کې داسې ورځ نه و چې د خام کاران زموږ یاد وتلی وي. دوی به زمونږ په ذهنونو کې وي.
ازبکستان وایي د پخوانی پوځ هلیکوپټرې او الوتکې به د طالبانو حکومت ته ونه سپاري.
د هغه رسمي مکتوب پر بنسټ چې امریکا ورکړی دا ټول هلیکوپټرې د امریکا مال دی.
په خوست کې د ترکیې د یو خیریه بنسټ مرستې ویشل شوي.
خوست کې شاید تاسو خبره څو پیښې وشوه چې د غربت له امله خلکو ځانونه ووژل، نو تر ټولو بهترین وخت همدغه دی چې د هېوادوال لاسنیوی و.
د منځنی ختیځ وروستیو پرمختګونو ته کتنه کوو او په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
موږ یو غټ سیستم درلودی د محاکمو په چوکاټ کې. د دوی په نظام کې مواد مخدر یو سیمبولیک شکل لري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته، د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرې وی خانقاه پرونی برید ته په اشاره سره یو ځل بیا ټینګار کړی چې د تروریزم هیڅ عمل هم د توجیه وړ نه دی. د سازمان په یو اعلامیه کې له ټولو هیوادونو غوښتنه دي چې د ملګرو ملتونو د منشور او نورو نړیوالو قوانینو په اساس د تروریستي اعمالو له کبله د نړیوالې سولې او امنیت لپاره له اوسني ګواښ سره مبارزه وکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت او چاودنو وروسته نړیواله سولې او امنیت ته اندېښمنه ده. پرون هم د کابل په دارالامان کې د یو جماعت دننه چاودنه کې لږ تر لږه د 50 تنو د وژل کېدو او 13 نورو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی، خو طالب چارواکي بیا دا شمیر کم خیې وایي. پرونی چاودنه کې لس تنه وژل شوي او 13 ټپیان دي. له دې چاودنې وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو اعلامیه کې ولیکل د ټولو دولتونو دنده ده چې د بشري حقوقو، کډوالۍ او نړیوالو بشر دوستانه قوانینو په پام کې نیولو سره د ترهګرۍ لامل د نړیوال سولې او امنیت لپاره پیښ شوی او غواخونو سره مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی چاودنه وغندله او لټولو هیوادونو یو غوښتنه وکړه چې د دې وحشیانه ترورستي اعمالو عاملین تنظیم کوونکي او تمویلونکي ونیسي او عدالت ته وسپاري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ دا چاودنه د نه بخل وړ عمل بولي. هغه په خپل ټویټر پاڼه د دې چاودنو د څېړنې او ترخواي د مالی ملاتړو او عاملانو عدالت ته د سپارلو غوښتنه کړې. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا به احساسه تاوتریخواله باید پای ته ورسیږي او عاملینو سره حساب وشي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د بریدونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. د دې وزارت د ویان مرسیالی جینا پورټر پرون یو خبري کانفرنس کې وویل امریکا د ټولو افغانانو لدې ډلې د مذهبي لګکې وملاتړ ته ژمنه ده، څو وشي کولای چې په آزاد توګه او بیل کوم ویر او تاوتریخوالي خپل عبادت وکړي. طالبان د دې څرګندونو په خبرګون کې څه نه وایي، خو پرون یې ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل ژر به د دې جنایاتو عاملین پیدا او مجازات شي. واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته روان روژه په افغانستان کې د ملکی وګړو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت ده. په دې میاشت کې په کابل، مزار شریف او کندوز کې په جماعتونو او ښوونځیو کې چاودنې وشوې او ټوله مرګ ژوبلې ملکیانو ته اوښتې ده، خو تر ټولو ډیر کابل په نښه شوې چیرته چې طالب نظامیان تر بل هر ځای ډیر او فعال دي.
پر هغه تروریستي حمله نن پوره څلور کاله واوختل چې د ازادۍ رادیو درې خبريالان او ګڼ نور کسان پکې ووژل شول. د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر دیرشمه په کابل کې د دوو چاودنو په نتیجه کې د نهو خبريالانو او تصویر اخیستونکو په ګډون شپږشت کسان ووژل شول.
ازادي رادیو لنن څخه څلور کاله مخکې خپل درې خبريالان په کابل کې د وی چاودنې له کابله له لاسه ورکړل. سباون کاکړ، فرشتہ محرم درانی او عباد الله حننزی د شپږو نورو خبريالانو او اکاسانو ترڅنګ د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر دیرشمه د کابل په شش درک سیمه کې ووژل شول. هغه ورځ په دې ځای کې د څو دقیقو په اوږدو کې دوی چاودنې وسوي. په دغو چاودنو کې په ټوله کې شپږ ویشت کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. دویمه چاودنه تر لومړۍ هغې نږدې نیم ساعت وروسته تر هغې وسوه چې خبریالان او کسان د پیښې په اړه د راپور ورکولو لپاره ساحې ته ورسېدل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو حملو مسؤلیت ومانه. د ازادي راډیو مشر قادر حبیب د دې راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو د څلورو کلونو د پوره کېدو په مناسبت وایي د دوی یاد او خاطرې به تل له همکارانو سره ژوندي وي.
د عبدالله حننزی، فرشته محرم درانی او سباون کاکړ د تلین څلور کلونه پوره شول، خو په دې څلور کلونو کې داسې ورځ نه و چې زمونږ د ښه همکاران زمونږ یاده وتلی وي. دوی به زمونږ په ذهنونو کې وي. د دوی د شهادت په څلورم کال یو ځل بیا د دقیق ناپیلې او پر وخت اطلاع رسونې په برخه کې پر خپل ژمنه ټینګار کوو. د ټولو هغه روح د خواد وی چې د بیان د ازادۍ په لار کې ژوند بایللې او یادې به تل پاتې وي.
د 2013 میلادي کال د اپریل درشمه د ازادي رادیو په ټوله کې د افغانستان د رسنیو لپاره یو خونړی ورځ و. د ازادي رادیو یو همکار د هغې ورځې کیسه کوي.
مثل دیرو تو را بیادم است که روز دوشنبه بود که
ده پرون غونه می هاگه و رس پیاد ده دوشنبه و ده کابل پا ششدر اکسی مکی زوره و را چوده نوست و زموک یو ساتون که ورخطا را غی اوی ویل چوده نسوی او لکه چی سباون کاکر تا پیسوی زکر لموک سر پا تماس که و گوختل یه دلومره چوده نپر را فور جو کری خووسی تماس پریسوی دی روز تایو ویل سول چی عبادالله حنانزای او محرم دورانه هم حالتا بود.
د ازادي رادیو دا ویر لا هم تازه و چې د 2020 میلادي کال په نومبر میاشت کې د ازادي رادیو بل خبريال محمد الیاس دایي په لشکرګه کې د یو مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووژل سو. ماين ظاهرا د هغه په موټر پوري نشلول سوی وو. د تیر حکومت چارواکو په دې پیښه کې طالبان په لاس لرلو تورن کړی وو، خو تر اوسه چا رسمن مسولیت نه دی منلی.
جوان
آزادی خزینا پر سر اجازه نو ورکی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په حنا
زمې مون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
و ازبکستان وایي هغه پوځي هلیکوپټرې او الوتکې چې د جمهوري نظام د پرځېدو پر مهال د هیواد ته وړل شوي دي د امریکا ملکیت دی او طالبانو ته به یې ونه سپاري. دا خبره د ازبکستان د ولسمشر یو جګپوړي سلاحکار اسمت الله ارګاشف له امریکا غږ سره په مرکه کې کړي. ښاغلي ارګاشف ویلي د ازبکستان د محکمې له پرېکړې وروسته به متحد ایالتونه فیصله وکړي چې له دې الوتکو سره څه کوي. بلخوا طالبان وایي په دې اړه له ازبکستان سره خبرې روانې دي.
سره لدی چې طالبانو په زلونو له ازبکستان غوښتي څو د هیواد ته د مخکنی افغان هوایي ځواک لیږدول شوي هلیکوپټر او الوتکې دوی ته ورکړي. خو د دې هیواد یو لوړ پوړی چارواکی وایي د افغانستان د مخکنی حکومت الوتکې طالبانو ته نه سپاري. د ازبکستان د جمهور رئیس شوکت میرزایف یو لوړ پوړی سلاحکار عصمت الله ارګاشف امریکا غږ سره یوه مرکه کې ویلي دا الوتکې د متحده ایالاتو ملکیت دی او پریکړه به یې واشنگټن کوي.
د هغه رسمي مکتوب پر بنسټ چې امریکا ورکړی دا ټول هلیکپټر د امریکا مال دی. له همدې امله هغوی دا موضوع څیړي او له هغه وروسته به له ازبکستان او تاجکستان یو سي.
ښاغلی ارګاشف د طالبانو لخوا افغانستان ته د دې الوتکو د بیرته ورسپارلو د غوښتنې په غبرګون کې وایي په دې اړه یې له طالب چارواکو سره خبرې کړې او ورته ویلي دي دا نظامي تجهیزات یې د متحده ایالاتو سره په موافقې ساتلي.
لومړی دا چې د دې هلیکوپټرو راوړل غیر قانوني عمل او له همدې عمله ضبط شي او یوازې د محکمې په پریکړې سره آزادېدلی شي. دویمه خبره دا چې د امریکا د رسمي مکتوب پر بنسټ دا ټول هلیکوپټر د امریکا په پیسو اخیستل شوی او بیا افغان ځواکونو ته ورکړل شوی دي.
خود طالبانو دریس په خپل ځای دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن سهار ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې د ښاغلي ارګاشف د خبرو په غبرګون کې ولیکل په دې اړه دوی خپل غوښتنه کړې او لای تماسونه جریان لري. له دې وړاندې د طالبانو د ملي دفاع سرپرست مولوي محمد یعقوب ازبکستان ته د ګواښ په ژبه ویلي وو چې له دې زیاتې د صبر امتحان وانخلي او د افغانستان هلیکوپټر او الوتکې دوی ته وسپاري. په بیلابیلو رسنیو کې د خبرو شویو راپورونو پر بنسټ د 2023 کال په اګست میاشت کې د افغانستان هوایي ځواک شپږ سلویخ هلیکوپټرې او نورې نظامي الوتکې ازبکستان او اتلس تاجکستان ته ولېږدول شوې. ځینې رسنیو داسې راپورونه هم خپاره کړي چې له دې نظامي الوتکو او هلیکوپټرو یو شمېر متحده ایالاتو ته بیرته لیږدول شوي هم دي. امریکا غږ د پینټاګان د یو چارواکي له قوله دا هم لیکلي چې تاجکستان او ازبکستان طالبانو ته د دې الوتکو د بیرته ورکولو کوم پلان نه لري. خو زیاتوي واشنگټن هم تر اوسه د دې الوتکو د وروستي برخلیک په اړه پریکړه نه ده کړې او ښایي وروستۍ پریکړه به ژر ونه شي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په خوست کې د ترکیې د یو خیریه بنسټ لخوا پر 500 بېوزلو کورنیو مرسته ویشل شوې. خلک له دې مرستې خوښي څرګندوي او وایي د خلکو بېوزلۍ او غریبۍ ته په پام سره دا ډول مرستې باید دوام وکړي. د ازادۍ رادیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
په خوست کې د ترکیې هیواد د یو خیریه بنسټ لخوا په 500 بېوزله او غریبو کورنیو باندې د مرسته په ډول دوه بوجۍ اوړه وویشل شول. د مرستو ویشونکو ویل دوی د بېوزلو او معلولینو دا کورنۍ د خوست ډېری ولسوالیو او لرو پرتو سیمو انتخاب کړي او هڅه یې کړې ده چې مرسته مستحقو کورنیو ته ورکړل شي. د مرسته لپاره د کسانو په انتخاب او ویش کې له ترکی خیریه بنسټ سره د کاروان په نوم یو ځای خیریه بنسټ مرسته کړې ده. د یاد بنسټ مشر بادشاوري کاروان آزادۍ رادیو ته ویل دا مرسته چې ټول ورباندې 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی د ترکی هیواد د قمر مؤسسې او د دوی د خیریه بنسټ لخوا په ګډه ویشل کیږي.
په هیواد کې اقتصادي بحران دی، خلک کار نه لري، وظیفې نه لري. خوست کې شاید تاسو خبره څو پیښې وشوې چې د غربت له امله خلک ځانونه ووژل، نو تر ټولو بهترین وخت همدغه دی چې د هیوادوال لاس کې وایو.
بل لوري ته غوکونډو یتیمانو سپینګیرو او معلولینو چې مرسته یې ترلاسه کړه خوښي څرګندوله او غوښتنه یې درلوده چې بیا هم ورسره دا ډول مرستې وشي. د مرستې یو سپینګیري ترلاسه کوونکي ګلبر خان وویل
وړه ماشومان ارته پوتې دی، کونډې یتیمان ارته پوتې دی، هیڅوک حواله کړو یکی سپینګیرا ته پوتې هم نور نه ټول مسجد وړه وړه شپږ وکړو نه پرته نشته. هیڅ دار نه بری دی چې نه ور کور کې نو څه هیڅ نه لرو. دا خو ځنه وکړي چې د غریبانو یتیمان سره مرسته وکړي نورم نه مونږ څه به کړو. مونږ د غریب پوتې بهش څوک نه لرم، بل سلام نشته مشه خونه کې زه پوتې یتیمان ته پوتې دی کوندې ته پوتې.
یاد مرستو کې د یو شمېر معلولینو او مایوګینو نمونه هم لیکل شیول. د لکنو اوسیدونکو مایوب حبیب جان وای له دې مخکې ورسره کوم بنسټ یا حکومتي ادارې هم مرسته نه ده کړې.
اوس پوری مو سره مرسته داسې خاص نه دي شوی. اوس دا مو سره مرسته وکړم په کورتي چالو سیبل سره په فنار سره د سفارش کوي. د زه نور خلکو نه دا غوړو چې مونږ خلک مونږ د بیوزله خلکو سره مرسته وکړي چې بیا مونږ سره دا رقم دي مونږ غریبونو خلکو سره د افغانستان خلک ټول مویبه دا ټول غریب ده دا چې کوم خوادي مونږ سره دا مرسته کړې ویږي خوان نه مونږ دا مننه ده
په خوست کې پر یو شمېر کورنۍ داسې مهال د مرستې په ډول اوړه ویشل کېږي چې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د خلکو د ژوند اقتصادي اړخ کمزوری شوی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نو ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اسرایل پوز وای یو اسرایلی ساتونکو بیگانه وخت د دوو فلسطینی بریدګرو په دز وژل شوې ده. د پیښور سره هغه شوی چې په لقصا جمعات کې د فلسطینیانو او اسرایلی پولیسو ترمنځ پرون بیا اخوډه پیښ شو. اسرایلی پوزانو هم په یو تازه پرمختګ کې نن سهار یو فلسطینی ځوان وشلای دی. صفی الله ستانکزای د موضوع نور تفصیل اوروي.
د الاقصا جماعت پر سر تر شخړو وروسته د تاوتریخوالي یو نوې لړۍ پیل شوې. بیگانه وخت د اسرایلو تر ولکې لاندې ایریل خارګوټي کې تو بریدګرو یو اسرایلی ساتونکو په ډزو وژل. د اسرایل پوز په یو بیان کې ویلي پر دغه اسرایلی ساتونکو د ایریل خارګوټي ته د نوټو پر مهال بریټ شوې خو دوی په بریدګر تعقیبوي. نن سهار وختي د پیښې سیمې ته ژغورونکي او پولیس ورغلي وو او سیمه بیرته پاکه کړه. د ایریل خاروال ایلی شویرو رویټرز ته د پیښې په اړه وویل:
یو
موټر د سیمې ته راغی، ژړ پلیټ یې درلود، دوه ترهګر پکې ناست و. هغوی له موټره ډزې پیل کړې او بیا راووتل. یو ګارد ولګېد او مړ شو، بل ګارد چې دننه و هغه بچ پاتې شو. موټر خپله مخه تاو کړه او له سیمې وتښتید. زه غواړم ووایم چې موږ په امنیتي کسانو باور لرو او هغوی به ونیسي. د حماس اسلامي غورزنګ د اسرایلي ساتونکو وژل د اتلولۍ عملیات یاد کړي او د حماس ویاند حازم قاسم ویلي دا برید په الاقصا باندې د حملې په غچ کړی دی. د فلسطین سره صلیب بیا ویلي په الاقصا جومات کې چې د مسلمانانو او یهودانو لخوا یې درناوی کېږي، د اسرایلي پوځیانو او فلسطینیانو په خوډب کې 240 تنه ټپیان شوي. د اسرایل پولیسو داسې انځورونه خپاره کړي چې ځوانان د جمعې په سهار وختي د الاقصا جومات په انګړ کې د ډبرو ګزار کوي. اسرایلي پولیس سهار وختي د جومات ته رسېدلي وو. د فرانسې خبري اژانس ویلي اسرایلي پولیسو پلاستیکي مرمۍ او اوښکې بهونکي ګاز کارولی. بل لور ته د فلسطین روغتیا وزارت خبر ورکړی چې نن سهار وختي اسرایلي ځواکونو د قلقلیه ښارګوټي ته نږدې یو 8 فلسطینی وژلی. په تیرو دوو اونیو کې د الاقصی په جومات کې د نښتو له امله شاوخوا 300 فلسطینیان ټپیان شوي. الاقصی جومات د مسلمانانو دریم مقدس ځای دی. دا د یهودانو لپاره هم تر ټولو سپېڅلی ځای بلل کېږي چې د معبد غره په نوم یې یادوي. الاقصی جومات په ختیځ بیت المقدس کې موقعیت لري، کوم چې اسرائیل د 1948 میلادي کال د شپږ ورځنۍ جګړې په جریان کې ونیو او له خپلې خاورې سره زمیمه کړ. هغه اقدام چې د نړۍ ډېرو هیوادونو په رسمیت ونه پیژانده.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې به عصمت څاروان له څو نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خدای شه بده ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي.
د کابل په فیروزی خارګوټي کې د 1500 فابریکو د جوړېدو تړون لاسلیک شو. د طالبانو لخوا د ارګ په نوم جوړه شوې ټویټر پاڼه کې 13 ورځې نه وخت لیکل شوی چې یا تړون د طالبانو د خر جوړونې وزارت او د بیجنګ ننګرهار ساختماني او تولیدي شرکت ترمنځ لاسلیک شوی. د ارګ لوري په خبره شوی معلوماتو کې ویل شوی چې په دې صنعتي پارک کې چې 214 میلیون ډالر لګښت راځي، 1500 کارخونه پکې جوړیږي. خبر ځای کاږي چې د دې پروژې لپاره سره به 13600 کسانو ته په دایمي او 13000 نورو کسانو ته په غیر مستقیمه توګه د کار زمينه هم برابر شي. فیروزی خارګوټه د کابل د سبز ولسوالۍ ته سیر موقعیت لري، چیرې چې لوړاندې هم لزګونه صنعتي فابریکې فعالیت کوي. د کرنې او بولګولو مالداري وزارت 13 ورځ په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې شاوخوا 10000 مالدارانو ته د سارویو خوراکي مواد ویشلي. دغه وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې یاد مواد د خوړو نړیوال سازمان په مالی مرسته ویشل شوی. د دې وزارت د معلوماتو لمخې هر مالدار ته 4 بورې مواد ورکړل شوی دي. هیله دي نو چې یاد وزارت په دغه ولایتونو کې لوړاندې سروې شوی مالدارانو ته دغه مواد ویشلي. او نن د کابل په سرای شاهزاده کې بهرنۍ آثار د افغاني پوړاندې په دی ډول بدلیږي. یو امریکایی ډالر واتی افغانۍ 22 پوله، یو یورو 95 افغانۍ واویا پوله، یو انګلیسی پاوند 111 افغانۍ 65 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ یو اتیا پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1720 افغانۍ.
لا خبرونو ورآخوا درنو اوریدونکو السلام علیکم. دی برخه تموز اسمت ساروان هر کلی کوم. په کونړ کې د خیاطانو شکایت په سید آباد ولسوالۍ کې د خلکو له لوري د یو شوونځي جوړېدل له طالبانو د ځینو خلکو شکایت او مطبوعاتو ته کتنه په دې ټولګه کې شامل موضوعات دي. یو شمېر خلک د طالبانو له چلند شکایت لري. دوی وایي طالب ځواکونه له تاوتریخوالي کار اخلي او دوی غوره نه ګڼي چې د ستونزو د هواري لپاره طالبانو ته مراجعه وکړي. خو د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي بیا وایي چې د خلکو د ستونزو د حل کولو لپاره 119 وړیا شمېره فعاله کړي او خلک کولی شي چې له دې شمېرې سره تماس ونیسي او خپل شکایت ورته پریږدي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د غنجلۍ چینغواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم یاد شوای. پر طالب ځواکونو یې بے باوري لنګ دی. 15 ورځې وړاندې هغه محل پایل شو چې د طالبانو یوې خزینه غړي مور ووهله. د غنجلۍ وایي مور د کابل ولایت مقام په دروازه کې د طالبانو د یوې خزینه غړي لخوا هغه محل ووهل شو چې مور نه غوښتل طالبانو دغه خزینه غړي ټلیفون وګوري. دا وایي په دې برخه کې د مور غږ هیڅ چا نه دی اوریدلې. د دغنجلۍ لوري ازادي راډیو ته پراستولو انزورونو کې ښکاری چې د 25 کلنې میرمنې چې د انجلۍ په وینا مور ده په مخ او لاسونو ټپونه ښکاري. هغه ازادي راډیو ته وویل
ویل څه و چې حالت له خلکو سره مرسته کوي. مور مې د مرستې د ترلاسه کولو عریضه وړې وه. د طالبانو یوې ښځینه غړې چې د تلاشۍ دنده یې درلوده ورته ویلي وه چې نسي کولای خپل تلیفون دننه یوسي. مور مې هم همالته ولاړه وه پرته له دې چې د دوی ترمنځ بله خبرې وسي او یا هم خبرې تبادله سي. زما مور یې وهلې او ډبولې وه.
دا وای مور له ولایت د وتلو پر مهال د طالبانو لوالي سر مخ شو او خپل ستونزه ورته ویله. خو هغه او پسیمه کې نورو طالبانو د خپل همکارانو د کړونو په اړه خبرګون ونه خود او د مور شکایت له پامه وغورځاوه. که څه هم د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت له خلکو سره د طالب وسلوالو د ناوړه چلند په اړه څه نه وایي، خو وایي هڅه کړي چې د 119 وړیا شمېرې په فالولو سره د خلکو او امنیتي بنسټونو ترمنځ واټن راکم کړي. د کورنۍ وچار وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي رډیو ته وویل
بلې یو سلونون شمیره د څلورو ساعتو لپاره فعال ده.
لدی وړاندې د طالبانو د حکومت ویندویان ویلي و چې خپل ځواکونو ته خلکو سره د سم چلند په اړه روزنه ورکوي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه سیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ ته ځو چې په باغک کلی کې اوسیدونکي د حشر په ډول خپل ماشومانو ته شوانځي جوړوي. دوی وایي ماشومان وي د کلی په یوه داسې شخصي کور کې زده کړې کولی چې هر شیبه دا ویره وه چې د خونو چتونه پرې راول بیشي. د دې سیمې خلک وایي چې په دې اړه یې د پوهنې ریاست ته وړاندیز کړی و، خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه.
د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغ کلی د غوسیدونکو له دولت او نړیوالو څخه تر ناهیلي کېدو وروسته خپلې وسلې سره نغښتي او په خپل سیمه کې په خپل شخصي لګښت د خپل ماشومان لپاره د ویښونځي د ودانۍ د جوړولو چاري پیل کړي دي. د غښونځي ډیر لسخونی یو دالیس او څلور تشنابونه لري. محمد اقبال د همدې شوونځي شوونکی او مالی مسول دی. ازادي راډیو ته ویل چې د جې شوونځي د کوونکې په داس یو شخصي کور کې زده کړې کوي چې هر دقیقه دا وی رسته چې د خونو چتونه پرې راول ویږي او د کوونکې خپل ژوند له لاس ورکړي. دی وای ورست ارسو چې د کلی خلک چې خپل هم ډیر زیات غریبان دي پیسې سر راټول کړي او د شونځي پر ودانی کار شروع کړي.
موږ پر منځ شایو سابقه حکومت چې وغان سکور شو د خبره پاتې شو مجبور چې خپل اقدام ونکو گرچه این خلق دیر کم واسه دی کم زمونه دی از خوب چکاله ایم دی نو بیخی بیا دقا پنشتی صاحب دیده اقتصادی پسفر صاحب دیده مجبوره شو اخپل وردو دی اخپل اطفال دی پارم مکتب پخپل باقی شروع کلا پخپل امت بانده
د کلیوالو په مرسته د جوړیدونکو شونځي له لومړي ټولګي څخه نیولې تر نهم ټولګي پورې ده چې د زده کوونکو شمیر شاوخوا زرو ته رسیږي. د دې شونځي زده کوونکي له دولت او مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې د یادې شونځیو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي او ژوند یې وژغوري. له ډلې د دریم ټولګي دوه زده کوونکو مسیح الله او یاسر ازادي راډیو ته وویل
مسهلو زایغول ولدل د سم م دستک موت دی دالې چې موږ جوړې چروانه لويږي هل نو وای مکتب جوړ شي
همغه مکتب نشته دا کوبټر چې موږ مخته نو وای مکتب جوړ کو.
په میدان ورده ګولایت کې د پهن ریاست د معلوماتو پر اساس ټول ټال څلور سو شپږ اویا شونځي شتون لري چې لډلې په سید آباد ولسوالۍ کې اوه څلوي شونځي د هلکانو شپاڼس د نجونو او شل د انسپ له لورې چې تازه جوړې سوې دي شتون لري.
په کونړ کې خیاطان شکایت کوي چې د برېښنا د نشټوالي له کبله د دوی کارونه ټکنی دي. دوی له خلکو ټوکرونه د ګنډلو لپاره اخیستي. د جامو خاوندان ترې جامې غواړي خو دوی په وخت نشي چمتو کولای. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
اته دیرش کلن محمد زبیر د صدابات په خارګوټي کې د جامو ګنډلو هټۍ لري وای له بدلون ورسته یې کار پر ټپه ولاړو خو د روژې پیل او د اختر را رسیدو سره یې بیرته کارونه غوړېدلې خو اوس د برېښنا نشټونې چارې ټکنې کړې دي.
برقونه نشته پکو پرون هم برق نو نن د سار نه تر اوسه پورې برق به نه دی راغلی خلک د موږ نه کار غواړي.
عثمان هم د جامو ګنډلو یو دکان کې کار کوي وای ډېری خیاطان د جرنیټرو او تیلو اخ ستلو توان نه لري چې پر خپل ماشینونه وچلوي.
مخکې خو اوس بيخي خراب شوې دي تقریبا دا وسم 2-3 ساعت کې برختلې دي خیاطان جامې غوستي دي برختلې دي اوس نشته دي بل جنریټر دي تیل دومره قیمته دي چې هغه زمونږ د مصارف مونږ نه شو کولای چې تیل واخلو او جوړې پیو.
دلته یوازې د برېښنا نشتون د جامو ګنډونکو ورځنۍ چارې نه دي کمزوري کړي بلکې عام وګړي هم د بلا ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره چې په پریمانه او بو او د برېښنا د تولید دوه فابریکو کې به هم ل برېښنا به برخې دي. د صدابات اوسیدونکو ذاکر الله
د کونړ په دوه سندونو او دوه فابریکو کې د کونړ خلک چې دي به برخه به برېښنا نستي دکانداران چې دي ډېر مشکل سره مخ دي.
په کونړ کې چارواکي هم د برېښنا د نشتون ستونزې مني خوای د مناګي برېښنا کوټ چې د تیر حکومت پر مهالې کارونه په سمتوګه نه دي تر سره شوی او له ساختماني شرکت تسلیم کړي پورا برېښنا نشي چمتو کوله. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
اصل مشکل دلته ده چې کم د مناګي برق جوړ له هغه یو ماشين فعال ده دوه ماشين چې ده هغه غیر فعال ده نو په هغه باندې ډېر بوج د وجه نه د برق رئیس ته عذر پېښ کړ چې موږ په دې وجه یو علاقې بل علاقې د بازار خلکو ته په نمبر باندې برق فریدو.
په کونړ کې په داسې حال کې جامع ګوندون کې او عام خلک د برېښنا نشټوالي شکایت کوي چې په ولایت کې دوه سندونه بهیږي او هر ځای کې د برېښنا کوټ جوړولو امکان شته دی.
او د دې ټولګي په دې ورستي او شیبو کې به واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکل دي.
د نړۍ ځینو معتبر ورسپانو او خبرونو د کوچنی اختر په مناسبت د طالبانو مشر مولوي هبت الله خونزاده ته پر منسوب پیغام لیکنی او تبصرې خبرې کړې دي. انټرنیټي خبرونه ډیجیټل ژورنال چې له کاناډا خبرونه کوي په دې اړه لیکلي د طالبانو مشر ته په منسوب پیغام کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د طالبانو مشر ته د منسوب پیغام په یو برخه کې ویل شوی نړۍ د یو کلی حیثیت پیدا کړي. په پیغام کې د ټیکې ته اشاره شوی چې غوره ډیپلوماتیک اړیکې به د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته وکړي. د لیکوال په وینا طالبانو یو ور بیا خپل افراطی قوانینو ته مخه کړي او شزې تر ډیره له ټولنیز ژوند څخه محرومي کړي دي. د ډیجیټل ژورنال په مقاله کې لولو، د طالبانو د مشر په اختریس پیغام کې ځینو هغو ټکو ته چې په نړیواله کچه ورته پام اوښتی اشاره نه ده سوې، لکه د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو بیا پرانیستل. ډیفینس پوسټ چې له امریکا خپریږي په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې او په خپله تازهګڼي کې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د پنجشنبې د ماښام د چاودنو پر موضوع تمرکز کړی دی. په دغو چاودنو کې چې مسؤلیت یې د داعش افراطي ډلې منلی، لږ تر لږه د نهو کسانو د وژل کېدو او ځینو نورو د ټپي کېدو راپور ورکول سوی دی. د مقالې د لیکوال په وینا، وروسته له هغې چې طالبانو په 13 اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د ناامنیو اندازه کمه سوې وه، خو د داعش خراسان څانګې پر شیعهګانو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی.
12:13 شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان خبرېږي. خو دا شېبه پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا متحده عربی اماراتو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي، د بخښنې نړیوال سازمان او نورو دولتونو او نړیوالو مؤسسو په کابل کې پرونی برید او د تیرو څو ورځو تروریستي حملې غندلې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې ټول دولتونه د تروریزم د هرې بڼې په ځپلو مکلف دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وایي لږ تر لږه دوه غړي چې د چاودنې پر مهال په جومات کې دننه وو، د کورنیو لغړو سره په مستقیم ډول په پیښه کې اغیزمن شوي، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی. د کابل د علاءالدین ریلارې د خلیفه صاحب په جومات کې برید د ارقامو رسمي ارقامو له مخې 10 کسان وژلي او 40 تنه نورې ټپیان کړي دي، خو د جومات خطیب وایي چې 50 کسان وژل شوي. د پلازمینې کابل او د هیواد د 10 ولایتونو برېښنا یو ځل بیا قطع شوې ده. برېښنا شرکت نن په یو بیان کې ویل چې په جنوبي سالنګ د ورداتي برېښنا دوه پای په بمونو الوزول شوی. په بیان کې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوی. برېښنا شرکت ژمنه کړې چې دا تخنیکی ستونزه به ډیر ژر حل کړي. او د اسرایلو پوځ وایي فلسطینی بریدکوونکو په لویدیځ غاړه کې یو اسرایلی ساتونکی وژلی دی. اسوسییټیټ پریس خبری اژانس د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې دا برید پر نوښته وشو او بریدکوونکي تهدیدلی دي. په همدې حال کې د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې اسرایلی ځواکونو نن سهار د قلقیلیا ښارګوټي ته نږدې یو 20 کلن فلسطینی وژلی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. پورستوی میاستو کې د کابل په هوایی ډګر کې د نشې موادو یو کاچا کونکي هم نه دی نیول شوی.
د سوراج غلیم ګلاس کاسون 15 کاسون اکسریتا مریفي کړی دي. په اترې کوم غیر قانوني مواد نه دی وسګر کړی.
په بل لاپور کې بواوري چې د هرات د صنایو او تاق وای چې د وقایې لپاره هغه معتادانو ته کار ورکوي چې ترملنه یې سوي وي.
زمونږ هڅه روانې دي چې د سوداګرو او پانګوالو په مرسته دا ځان خپلو کورونو ته ورسوو او دا ډول د کار زمینه ورته برابره کړو.
دا چې د مور او پلار احتیاط پر ماشومانو کومې ناوړه اغیزې لري، په دې اړه مو د رواني ناروغیو له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې.
هغه ماشومان ګوښی وي په مدرسه او مکتب کې، هغه د اخس کشه کم وي.
د شازی په نوم یو معتاد وایي چې خسرګنۍ مې له کوره شړلې یم.
چې دغه عمل کې دغه شو خسر خیل مو خاونه مې ټول د کوره ویستو.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډراما لرو.
مامو جان خدای دې خیر کی، صدر په خدا ناروغه
تاسو نه پويږي چې څرا په خدا ډېر دوه مخي خلک یاست، هیڅ شرم آیا نه لري.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په ورستیو میاستو کې د کابل د هوایی ډګر له لارې بهرنیو هیوادونو ته د نشئی موادو یو قاچاقونکی هم نه دی نیول شوی. د کابل هوایی ډګر چارواکي وایي چې په دې هوایی ډګر کې د اکسری ماشینونو په وسیله د مسافرو تلاشي د پخوا په شان روانه ده، خو له تیرو اتو میاستو راهیسې د نشئی موادو د قاچاقو په تور څوک نه دی نیول شوی. دا چې ولې له کابل هوایي ډګر څخه د نشه موادو کاچاک درېدلی چارواکي دلیل هو بهرنیو هیوادونو ته د پروازونو درېدل بولي چې نشه یي مواد بور کاچاک کېدل. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
اته میاشتې مخکې د افغانستان په هوایي ډګرونو په چیرې بیا د کابل په هوایي ډګر کې ډېر داسې قاچاقونکي نیول کېدل چې بهرنیو هیوادونو ته به یې نشه یي مواد قاچاقول. خو د تیرو اتو میاشتو راهیسې په دې هوایي ډګر کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو د نیولو په اړه راپور نه دی ورکول شوی. وروستی راپور د 1400 شمسی کال د لومړۍ درې میاشتې په اړه و چې د نشه یي موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز خپور کړ. په دې راپور کې د نشه یي موادو له 2500 قاچاقونکو څخه ډېر شه د کابل په هوایي ډګر کې نیول شوی و. اوس طالبانو د حکومت د کابل هوایي ډګر چارواکي وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې د نشه یي موادو یو قاچاقونکی هم نه دی نیول شوی. د کابل هوایي ډګر له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي قدرت الله حبیبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یا سوره رغلی مګلاس کاسون پینځلس کاسون ایکسری ته معرفي کړی دي. ایکسری کوم غیر قانوني مواد نه دی اوسه گیر کړی. اوس خدا سيدي چې یو ارزو کوچو کړل نه شي اوس لکه مثلا دبي ته ولته ویزه مثلا اقامه لريغه نشکوله چې په اور باندې خراب یې کو کوچو خوچو کو خلک یې موقت ویزه حساب باندې کو
قشقون کو پروسی دور سکلونه کې هڅه کړی چې د هوایي ډګرونو د لارې په خپلو خېټو او سفري بکسونو کې هند، ترکیه، سعودي عربستان او دبي ته نشه یي مواد قاچاق کړي. د همدې امره د افغانستان پخوانی حکومت په 1999 شمسي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو او جاپان په مرسته د پرمختللو سکینرونو ترڅنګ د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت په چوکاټ کې د بدن او خېټې د تلاشۍ ځانګړي مرکز هم جوړ کړ. دا چې اوس ولې د نشه یي موادو قاچاقونکي نه نیول کېږي، تاجلګران یو دلیل په هوایي ډګرونو کې د هغو اشخاصو د کار ګوښه کېدل بولي چې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تخصص او کاري تجربه درلوده. سیاسي تحلیلګر خالد پښتون د موضوع جدیت په کتو سره وایي چې د نشه یي موادو سره مبارزه یو لوی سیستم ته اړتیا لري.
موږ یو غټ سیستم درلودی د محاکمو په چوکاټ کې چې التسان ولال موجود او زیات شمیر قاضیان او د هغوی تر چوکاټ لاندې یو تعداد ادارات کار کوي. هغه وخت هر میاشت په صلحاو نفر نیول کېدل او غوته جزاګانی ورکول کېدل. نو په هغه خاطر د قاضیانو لپاره او د یو غټ سیستم لپاره ډیر ضرورت اساسي دی. د دوی په نظام کې مواد مخدر یو سیمبولیک شکل لري.
په خو به قاچاقونکو په خپل خېټو سفری بکسونه او کالوی کې نشي مواد پټول او بیا به د هوایي ډګرونو د لارې د افغانستان څخه بهرنۍ هیوادونو ته قاچاق کول. د هوایي ډګرونو د لارې ډېر نشي مواد هند، دبي، ترکیه او سعودي عربستان ته قاچاق کېدل. خو له تیرو اتو میاشتو راهیسې هند ته پروازونه درېدلي او نور هیوادونو ته هم پروازونه ډېر کم شوي دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکو د خصوصي سکتور په مالی همکاري د درملنې لپاره تر 2200 ډیر معتادین په زندان کې ساتلی دي. د هرات صنایع او قانون اتاق وایي سوداګر چمتو دي چې د مالی مرستو تر څنګ د معتادانو تر درملنې وروسته هغوی ته په خپلو صنعتي شرکتونو کې کار ورکړي. ځینې ډاکټران وایي چې د معتادانو زندانی کول د نشې پرېښودلو ګټوره او مؤثره لاره نه ده او په دې ډول د هغوی جسم او ذهن ته زیان رسیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
مو به مخروبا پرته بودیم با اشخالا داخل
بودیم. 15 کلن عبدالقادر چه لدری و لسیزو رحیس نشه کوی نجدی چلور میشتی کیگی چه ده درملنه لپاره لسلگونه نور و معتادین و سرعی و زاید هرات پا زندان که ساتل کیگی. دای دو زمن لری. خود نشه لعمل تر دیش کالا دیر وقت کیگی چه لکورانی چخه جالا جوان گوی. عبدالقادر وای چه دو زمنو یودونه کری. اول مسیان لری. خودن یوازې د چې د خپل زمانو د واده په خادیو کې برخه نه اخیستي، بلکې اجازه نه د ورکړل شوی چې خپل مسیان وویني. د ازادۍ رادیو ته ویل چې تریوی اندازې نشه پریخي او اوس خوښ دی.
درینم څلور میاشتې کې چې پسندان کې ما ونښه مې پرې خېده خدای په مرسته نور معتاد نه یم او جوړ شوی یم اوس مې ځان پیژندل او ډېر خوشحاله یم مور خپلې کورنۍ ته ورځم او ان شاء الله چې بیا دا عمل نه تکرارو
خوشاله یم
خو د 55 کلن فریدون په سیر نور معتادین بیا ډېر ډاډه نه دي فریدون وایي چې له زندان څخه تر وتلو وروسته لاسنیوي ته ډېر اړ دی
زما سر مرسته اوس ډیر خوشاله کیږم زه به وزنم او ډیر زوریدل یم دا شی نه لرم چې لزان سره کورته یوسم او کورنۍ دې ماته ځای راکړي
تر اتم یشت ډیر وخت کیږي چې طالبان دوه هم زلواک تر رسیدلې دي د طالبانو حکومت د نشي پر خودلو لپاره له هرات فرا نیمروز او نورو ولایتونو څخه څو زره معتادین راټول کړي او ځینې په زندان کې ساتل دي خو ځینې ډاکټران د نشي پر خودلو دا میتود ګټور او موثر نه بولي په دې اړه ډاکټر سالم سدید آزادۍ رادیو ته ویل چې په دې ډول د معتاد په زړه کې اوقده پیدا کیږي
یکی از روش هایی که
د معتادانو د درملنې په برخه کې یوازینی میتود چې هیڅ د عملي کېدو وړ نه دی هغه زور او فشار دی که ناروغ فکر وکړي چې په زور نشه پرېښودلو ته اړ کیږي ضد کوي او درملنې ته غاړه نه ږدي یوازینۍ لاره چې معتاد نشه پرېښودلو ته هڅوي هغه د معتاد خوښه او په ذهني لحاظ درملنې ته چمتو کول دي چې دا کار په زندان کې امکان نه لري
په هرات کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا مني چې دوی په زندان کې د معتادینو د درملنې اسانتیاوي نه لري د هرات د امنیت قومندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحانی آزادۍ رادیو ته ویل
بعضی وختونه خو خامخداسي اقتصاد دی په دې بعضی وختونه بس خاص شنی توجز لکه دوی چې خایشان شنی دوی په خایستر خو خامخدا موږ خپل کوشش ان شاء الله کوو
د هرات د صنایع او قانونو د اتاق رئیس حمید الله خادم وای دوی په صنعتي شرکتونو کې هغه معتادینو ته کار ورکوي چې نشئی پریخي وي له دې کار څخه یې هدف دا دی چې دا معتادین بیرته نشو د مخنه کړي
زموږ هڅې روانې دي چې د سوداګرو او پانګوالو په مرسته دا ځان خپلو کورونو ته ورسوو او دغه ډول د کار زمینه ورته برابره کړو جدي هڅې کېږي او ځینو فابریکو مننه ده چې دا ځان جلب کړي
د ځینې دولتي شمیرو له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون په هرات ولایت کې نږدې 10,000 معتادین ژوند کوي د هرات ولایت ډیری معتادین وایي چې ایران ته د کار لپاره تللي وو او هلته معتاد شول ځینې معتادین د اوسېدو ځای نه لري او په توده او سړه هوا کې د واټونو پر غاړه زیارتونو او کنډوالو کې ژوند کوي دوی ټولو د عبدالقادر غني د خپل عمر ډیره برخه له کورنۍ څخه لرې تیره کړې ده اوس به وینو چې د طالبانو حکومت دا معتادین له زندان څخه کورونو ته استولی شي که نه
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوریدئ چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 FM څپو باندې هم اوریدلی شئ ارواپوهان وایي هغه ماشومان په ګڼو رواني ناروغۍ اخته کیږي چې مور او پلار یې نشه کوي دوی زیاتوي چې د دې ډول کورنیو ماشومان ژر غوسه کیږي د خبرو کولو جرأت نه لري له ذهني پلوه کمزوري وي او درسونه ښه نسي زده کولای دا چې د دې رواني ناروغۍ لاملونه څه دي پر کومو ماشومانو یې اغیزې ډېرې وي او څنګه کولای شو چې دا ماشومان له دې ناوړه رواني ناروغیو څخه وساتو په دې اړه مو د رواني ناروغیو له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې او په پایل کې مو پوښتلی چې د مور او پلار احتیاط پر ماشومانو کومې ناوړه اغیزې لري
ګڼې رواني ستونزې دوی ته کیدای شي پیدا شي کیدای شي دوی په راتلونکي په ژور خفګان په مختلفو اضطرابونو باندې مبتلا شي دوی کیدای شي د شخصیتي اختلالات چې مونږ ورته وایو یا شخصیتي ناروغۍ ورته پیدا شي چې د ټولنې ضد شخصیت دوی پیدا کی یو او بل دا کیدای شي چې دوی ګوښي وي هغه کم ټولنیزه وده چې دوی هغه متضرره کیږي نشي کولای چې د خپل همزول سره دوی راشه درشه وکي او بل دا کېدی شي چې په مکتب او مدرسه کې د دوی هغه د اخس کچ را ټیټ شي ضعیف ووسی او همدارنګه دوی کېدی شي ډیر خشن ووسی او قدی ووسی ځکه دوی هغه د وړکتوب یا د ماشومتوب مینه دوی نه لیدلې دوی سره عاطفي برخورد ښه نه ده شوی نو دوی آینده کې قدی او خشن برخوردونه کېدی شي وکي
د داسې رواني ناوړه اغیزو لاملونه څه دي
یو علت یا لامل دا کېدی شي چې دوی په دغه معتاد کورنۍ کې یا د معتاد مور او پلار سره لوی شوي دي، ا د ماشومتوب حق نه ده ورکړ شوی، عاطفي برخورد نه ده شوی، دوی ته ناز نه ده ورکړ شوی، دوی مدرسې او مکتب ته نه دي لیږل شوي، او دوی سره همیشه کله مور او پلار چې نشه وي ورسره خشن برخورد کوي، او یا کېدی شي ځینې هغه توهمزا مواد که مور او پلار استفاده کوي کېدی شي په خپل ماشومانو باندې شک وکړي، او بل دا ده چې خپل دغه ماشوم یو رقم احساس د خجالتۍ او شرم کوي بیرون ټولنه کې وده نشي کولی. اکثره دا داسې فکر کوي چې که چېرته زه د ټولنې ته ورشم زما مزوري به ماته مور او پلار یادوي چې د تا مور او پلار معتاد دي او ته د نشه یي زوی یا د مور نشه کوي یا د پلار، نو دغه د دی دی پس رفت او د ده د ودې مخنیوی کوي. بالاخره په راتلونکي کې دا په ګڼو ناروغیو چې مخکې ورته اشاره وکړله په هغو باندې اخته کیږي.
پر کوم ډول ماشومانو یې د دې رواني ستونزو یا د دې رواني ناروغیو اخیست ډیر وي؟
څېړنې ښیي هغه ماشومان چې په هغو کورنیو کې چې د اقتصاد وضع یې ښه وي، که چیرته مور و پلار معتاد موسي تر یو څه یې اغیز کم ده، ځکه هغو ته نورې لارې چارې وي یا په کورنۍ کې نور غړي وي یا نور امکانات وي چې هغوی مکتب ته ځي، مدرسې ته ځي، او خصوصا په غریبو کورنیو کې چې هغو ته نور امکانات نه وي، مور و پلار معتاد وي، دغه مکتب و کودکستان و مدرسې ته نشي تللی، بیرون په ټولنه کې هغه ګوښه منځوي پاتې کیږي، دغه اغیزې پې ډېرې وي.
د هغو ماشومانو نښې نښانې څه دي چې د مور او پلار اعتیاد دوی له رواني ستونزو سره مخ کړي دي؟
کوم ماشومان چې په رواني ناروغیو باندې په دغسې کورنیو کې اخته کیږي هغه ماشومان ګوښه وي، په مدرسه او مکتب کې هغه د اخس کچه کمه وي، له ملګرو همزولو سره لوبې نه کوي، له ملګرو همزولو سره په مکتب او مدرسه کې رابطه نه ساتي، یو رقم احساس د خجالتۍ او ننګ کوي، او بل دا همیشه خفه وي، نارامه وي، کیدی شي په کم عمر کې دا ماشومان بې وژاړي، هغه د خپل د زړه حال چا سره نشي ویلی، نو دوی له مختلفو رواني ستونزو سره مخ وي، او یو ماشوم ته ډیره ګرانه ده چې دو سره مقابله وکړي. بالاخره په راتلونکي په لوړه فیصدۍ باندې دوی په نشه یي توکو روږدي کیږي.
څنګه کولی شو چې دا ماشومان له دې ډول ناوړه اغیزو څخه وقایه کړو؟
وقایه خو یو دا ده چې خپله دغه نشه یي توکو نه استفاده او یا اعتیاد په مجموع کې دا ناروغي ده، دوی ناروغان دي، دوی درملنه باید وشي، او له دغو ماشومانو سره مرسته په دې شکل وشي چې دوی ته مشورې ورکړل شي په مکتب او مدرسه او ټولنه کې، که چیرته دوی د خپل هغه کورنۍ حال خپل استاد سره د خپل معلم سره شریکوي هغوی باید ورته ښې مشورې ورکړي، او یا نور د کورنۍ کوم نزدې قریبان او دوستان وي دو سره باید هغه رواني تړاو باید ورسره وساتي، دو ته مشورې ورکړل شي. اصلا هغو والدینو ته چې هغوی په نشه یي توکو باندې روږدي دي مونږ توصیه دا ده چې هغوی د خپل د اعتیاد درملنه وکړي چې دا شونې ده، امکان لري، او بل دا ده چې د اعتیاد نه مخنیوی وکړي، که چیرته دوی د خپل دغه نشه یي توکو ته دوام ورکوي، د دوی نه استفاده کوي، او بله دا ده چې هغه مور و پلار چې هغوی له نشه یي توکو نه کار اخلي که هغه په دودي شکل وي یا زرقي شکل وي، اول خو ښه خبر دا ده چې هغوی د اعتیاد نه مخنیوی وکړي، د خپله درملنه وکړي، شفخانو روغتونونو ته مراجعه وکړي، او بل دا ده چې د خپلو ماشومانو په حضور کې یا د هغوی په موجودیت کې له دغو نشه یي توکو نه ګټه وانخلي.
که کوم ماشوم په رواني ناروغیو باندې اخته وي د درملنې لارې چارې څه دي؟ په دې برخه کې څوک مسؤلیت لري؟
که چیرته ماشومان او یا لویان په رواني ستونزو باندې اخته کیږي د هغو د درملنې مختلفې لارې دي. یوه یې رواني درملنه ده، سایکوتراپي ورته وایو، چې هغو سره روان پوهان یا روانشناسان مختلفې وختونو کې څو جلسې نیسي، هغو ته تګلارې ورښیي، هغو ته لارې چارې ورښیي چې څنګه له دغو وضعیت سره مقابله وکړي. او بله یې دوایی درملنه ده چې هغه متخصصین د دغې څانګې ورته درمل ورکوي تر څو له دغه ستونزو نه خلاص شي.
درنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې په 1226 منځنۍ څپو خبرېږي، او اوس ته خاطرې وار دی. د جلال آباد ښار اوسېدونکي میرمن شازیه له یو نیم کال راهیسې نشه کوي. دا وایي چې میړه یې په کور کې نشه کوله، له همدې عمله دا هم ورسره معتاده سوه. شازیه زیاتوي چې خسرګنۍ مې له کوره شړلې یم، پلارګنۍ مې هم اوس په کور کې نه پرېږدي. نه پوهېږم چې له خپلو وړو ماشومانو سره چیرې ولاړه سم. دا چې میرمن شازیه د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوې ده، دا به خپله د دې له خولې واورو.
دا نشې خو اول زما خاوند کولی، هغې د طریقه زم په دې عمل اخته شوم. اول پوډرو پوډر نه مغه خاوند مې چې سکل د مغه د بوی طریقې نه زما همدغه عمل شو. سرګنګسي ته همداسې مې پیدا کړو، بیا یو ورځ دوه ورځ نه د اولاد په قصه کې، نه د خاوند، نه د کور، په مغه نشه کې وم. بیا چې نه رسېده بس مجبور چې هر کار ته ملاسا چو. هر څنګه حکم نه کېږي، د ټول ما ځان نه ځي، د صابونه نه ځي، په صابون فشار راځي. زما د دې عمل یو نیم کال کېږي. جنجال لري رسیگی بس زړه دې متنګي د په دې حساب بوج تاثیر راځي. ام دې عمل قصه کې به نه د واده، نه د خور، نه د کاکا ماما قصه کې باندې ام دا عمل ته ورسېږم. دغه ټول هر شی دی، دا ټول بهترین زندگی ام دا عمل دی. د کور سامان مې خرڅ کړی دی، کالی مالی د چی چی ټول زندگی مې پام دې خراب کړله. ام دا اوس کور کې چی نه لرو. ام دې عمل د خاطر شاملونه مجبور دې کور سامان خرڅ کړی. ګانه مړه مې هم هغه ول کې چې په عمل دغه شو خرڅه کړم ده، چې دغه عمل کې دغه شو خسرخیل مو خاون مې موږ ټول د کوره ویستو. اوس نه زه لرو، نه دغه لرو، په مغه سپه میدان کې پاتې یو.
آیا په هدلس
پر خپل سر د سوسیګان پیشکاروي لګول سړی معتادوي او سزیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالولي حیدر خبرې واورو.
سوزیګان چې دی، دا اصلا د هغه دواګان جملې څخه دی چې په ډېره اسانۍ سره احتیاط رامنځته کوي. په لنډه سلاب سپین پوډر دی چې اوبیز فارم ته بدل کړی دی، چې مونږ یې په طبابت کې د دردونو لپاره استعمالو. هغه مریضان مخکې دینه چې دوی زی عملیات ته دینه مخکې مورکو، دا یې طبابتي استعمال دی. که چیرې د خپل دوز نه زیات واخیستل شي، غلط استعمال شي، یعنی د اوږد مهال لپاره استعمالې، د دې سبب ګرځي چې مریض بیا دې ته اشتیاق پیدا کوي چې ولا که درد یې که نه یې چونل ته احتیاط رامنځته کوي. مرکزی عصبي سیستم کې د کم ځای نه چې تنفس کنټرولېږي، په هغه برخه باندې دا نهي کوونکی تاثیر لري. یعنی هغه نهي کوي او بالاخره تنفس چې یو اتونومیک یا په اصطلاح باندې اوتومات پروسه ده چې د دماغونه ته پروتي ودی خو ته تنفس کې زړه دي ضربان کوي ته ودی، دغه برخه نه کوي. بیر اخره دومره تحصیل لاندې راولي چې ناروغ کې دې شي دغه اپوی د اخیستی د پینتازوسین سوزیګان ځان ته وهلي او یو ځای کې مړ پروتي بلورس، افسردګي، خپګان او بیر اخره سایکوز زلوانتو.
آیا په هدلاس
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شد چې د محمود کرا د هغه دوه نږدې انډیوالان ورزي، خو محمود ته ډیر درد ورغلی وی او هغوی د لستونی ماران بولی. نه واجدا چې هغوی دوه مخي او نازوانه بولی، بلکې په قهر ورته وای چې زموږ او ستاسو انډیوالي پر همدې ځای پاته ورسیده، نور به مینه غم او نه خادي ترازی. دا چې محمود ته ولی درد ورغلی دی او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ظالمه، محمود خو خپل موسیقي اوري، رازه چه زاو تخ بلا نشاو کو.
یال نزیر جانا گل خبر ده اکڑا، زم خمار خماریم، ام داوست به پزڑه که راو گرزیده چه رازه نشاو شروع کو. خو تا وار ده مخه که تو درگا زب دا زروره قونیچه راو باسم.
اوهو سلیمه، دا چنگ تک سپین چرز دی؟
یار مامو جانا تم ډیر ساده سړی تو خدای تا کو بخت سپین چرس لیدلی دی
نو تاسو خو په خو چرس وهل دا بیا څه شی دی
دا د نشو پاچا دا پاچا
سم خبره وکړه بابا په نشو کې بیا چا پاچا راوویست
دا پوډر دی پوډر چې ځینې خلک ورته هیروین وایي
تاسو لیونین شوی چې پوډر څه کوئ
ولی پوډر په چا څه کوي
ولی تاسو هر ورځ پوډریان نه وینئ چې د سړکونو په غاړه اوسیږي او یا په مردارو لختیو کې پراته وي
هغه پوډر جلا دی او دا جلا دا پوډر چې سل کاله اوس کوي والا که خپل غزم در باندې خبره شي مور خلق ولال ته بریک ده دا د پاچایانو نشه ده پاچایان
نو چې دا د پاچایانو نشه ده تاسو ولې ځانونه جمهوري ریاست ته نه کاندیدوئ
پاچایي څه کوو بابا موږ به تخت د پاچایان یو
سلیمه دا سروره خو را دیخوا که چې په خدای خمار خمار یم د مامو جان په نصیب کې به خدای دا نعمتونه نه وي لیکلي
دا دی درواخله
تاسې خو داسې خوشحاله یاست لکه پاچایي چې مو ګټلی وي
دا دغسې خوشحاله نشه ده چې ټولې دنیا غمونه پرې پر اوږو بار وي خو چې یو دودو وهي اوږې به دې سپکې شي بس نورې څه کوې لکه په هوا کې چې والوتې
داسې نه وي چې تاسې آسمانونو ته ختلي یاست او زه مو په ځمکه یوازې پرېښی یم
بس تا خوښه ده نو ته دغه ملنډې راباندې وه خو کله خوند خبر شي بیا به یې هره ورځ غواړې
یاره زه ځنې تېر یم تاسې ته دې دا پاچایي او په آسمانو کې ګرځېدل مبارک وي
محمود جانه راشه چې یو کار وکړو
څنګه کار
بس یوازې د نن پوډر راسره وه په دې ورځ خو هلاکه پوډرې شي مونږ نه وایو چې ته تل مونږ سره پوډر ووهه یوازې غواړو چې تا ته زموږ دروغ او رښتیا در معلوم شي بس
مامو جانه سلیم ځامه خبر کوي په دا یو ځل څه کولو دې ولاکه هېڅ بلا وهي راشه خوندې وګوره
سمه ده نن به یې ځام در سره ووهم او بګورو چې تاسې څنګه الوځئ وای مرشوم وای
او سړیا څه در پیښه ده ناروغه یې
او ناروغه یم وای مرشوم وای وای وای
څه تکلیف لري
ټول ځان مې درد کوي ته به مې ده ناز ناسته لرم او له سترګو مې اوښکې بهیږي وای
نو ته خو روغ او جوړ دی دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوې
پرون زما انډیوالانو پوډر را باندې وسکل نن سهار یو چا راته وویل چې پوډر سړی په یو ځل څکولو هم محتاط کوي
نورې لورې ته ورشه چې په دروازه کې څوک دي سمه ده مورې دا دې ورځم ته خو ماشوم نه یې نو ته ولې پوډر څکول
بس غلطي رانه وشوه تر څو چې ژوندی یم بیا به د پوډرو نوم هم وانخلم ډیره مرداره نشه ده ما فکر نه کوو چې څوک به په یو ځل هم پیاخته کیږي
راځه چې ډاکټر ته دې بوزم داسې نه وي چې تکلیف دې نور هم ډیر شي
سمه ده درځه چې ډاکټر ته لاړ شو
نورې لورې په دروازه کې څوک وو ته بابا ته پرون انډیوالان دي
ورشه لورې ورته ووایه چې راشي
سمه ده بابا دا دې ورځم ته خپله په دار دخته یې دا غم لړلې پوډریان بیا راغواړې
ته لاړه شه ما او دوی سره پرېږده
ښه سمه ده دا دی زما
السلام علیکم محمود جان
و علیکم سلام
محمود جان خدای دې خیر کی صدر په خدا ناروغه
تاسو نه پويږي چې سره په خدا ډیر دو مخي خلک یاست هیڅ شرم آیا نه لری
ولی خدای دې خیر کی موږ څه ګناه کړې دا چې راته داسې پکاره
تاسو خو پويدلش چې دا پوډر دی او په یو ځل څکولو سره سړی موتات کوي خو ما ته مو دروغ وویل ستاسو څه خیالو چې ما به د ځان ملګری کړی خو ګورئ زه به هېڅکله تاسو سره دا مرداره نشه ونه کړم
محمود جان بیزا ما پکاری گا بل شیبا ناروغا کڑے
وہ رکھتیا ہوئے ولی پو مونگا دومات گئے
بس بس نور خبری مکاوئی زپا ہر چا پوشوام نور زمونگا استاسی انڈی والی پا ہم دیزا ختم شوا تاسی انڈی والا نیست سم شیطانان یست شیطانان نور زمونگا استاسی مڑے و جوانده بنده زیو رک شید مخیمه و رکی گئی
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان
مننه چې ازادي راډیو اوریدل.